روغتيا د جوان شتمني.
السلام علیکم. تور زیړی یا هپاتایتس بی یو ډول وژون کې ناروغي ده چې افغانستان کې هم پیښشته. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې څه باندې 2,68,000,000 خلک په تور زیړی اخته دي. تور زیړی د ځیګر د التهابي کېدو یوه تر ټولو مهمه ناروغي ده چې په کلنی ډول 300,000 کسان وژني. هم په افغانستان کې هم د تور زیړی د سږ کال شمیرې لا نشته، خو روغتیا پالانو ویلي چې تیر کال د دغه هیواد درنه شاوخوا 15,000 کسان نیولی وو. دا چې تور زیړی څه شی دی، نښې نښانې څه دي، ولې انسان په تور زیړی اخته کیږي، افغانستان کې د درملنې تشخیص امکانات څومره دي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې اوس پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر محمد نظیف شینواری. ډاکټر صاحب ستړي مشي، اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم که غواړئ چې په دې خبرونه کې نظر ورکړئ او یا هم له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00420-122-1501. بل شمیره د 00420-122-1501. که چیرته نه غواړئ چې اړیکه ونیسئ، زموږ پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشئ، هلته موږ دا موضوع مطرح کړی کولی سئ، هلته خپله پوښتنه راته په کمنټ کې ولیکئ. ډاکټر صاحب، پیل به له دې نه وکړو چې تور زیړی څه ډول ناروغي ده، څه ډول یې اوریدونکو ته په ساده ټکو ورپیژنو، اولې ورته تور زیړی وایي.
سلامونه الودین صاحب ته او ستاسو د طریقې ټول هوادوالو ته سلامونه احترامات. تور زیړی یو نواساري یا وایرسي ناروغي ده چې عموما موږ په طبي اصطلاح کې ورته هپاتایټس بي وایو، یعنی هپاتایټس بي یو نوی وایرس دی چې هپاتایټس بي وایرس ته د ځیګر د حجراتو د التهاب او یا د ځیګر د امراضو د منځ راتګ سبب کیږي. په عام اصطلاح کې خلک ورته یعنی دا نوم نومولی دی چې تور زیړی ورته وایي، خو په طبي اصطلاح کې موږ عموما دې ته هپاتایټس بي وایو. او دغه یو نوی وایرس دی، یو وایرسي ناروغي ده چې د یو انسان بل انسان ته د وینې د لارې او یا د نږدې کانټاکټ چې هغه د نیډل په واسطه وي او یا داسې وخت د کېدل وي، د یو انسان چې څوک مصاب وي او د هغې هغه وسایل، شخصي وسایل چې یا توت برش ورته ویلی شو، یا هغه څوک چې زرکی تخلي او د هغې نیډل یا د هغې توت برش بل څوک استفاده کړي، نو دا وایرس د دې طریقې د انتقال سبب کېدای شي. او یا د جنسي اړیکو له طریقې چې یو څوک پارټنر یعنی همدغه مصاب په دې وایرس وي، نو دا یو نوا وایرسي ناروغي ده چې د ځیګر د مصاب کېدو سبب کېږي. خو خوشبختي په دې کې ده چې د دې د مخنیوي لپاره موږ واکسین او هغه احتیاطي تدابیر چې په پام کې لرو، دا د دې سبب کېدلی شي چې یو څوک د دې نه وژغورلی شي او یا بچ پاتې شي.
ښه، ډاکټر صاحب تاسو یې هغه طبي اصطلاح هم تشریح کړله، هغه کلیوالي یا عام اصطلاح هم ورته تشریح کړه. زیړی په مجموع کې په افغانستان کې به کله چې د دې ماشوم رنګ زیړ وو، رنګ به زیړ تښتېدلی وو، کم انرژي به وو، بیا به ځینو ورته ویل چې دا ممکن زیړی نیولی وي. خو دا دغه تور زیړی، آیا په دې کې رنګ توریږي د انسان او کنه دغسې فقط د نوم ورته ایښودل شوی د رنګ په د بدن په رنګ باندې کوم اغیز نه لري د دغه ویروس، د دغه تور زیړی هپاتایتس بي؟
نه، دا کوم خاص دغه پکې نشته، په دې کې تفاوت نشته. اصلا موږ که په عموم کې زیړی وایو، نو زیړی اسباب ډیر دي، یعنی دا یوازې تور زیړی د دې سبب نه کیږي چې په یو شخص چا کې زیړی منځ ته راوړي. موږ د دې لپاره چې یو څوک جلد زیړ وي یا سترګې زیړې وي او یا په تشو میتیزو کې تغیر د رنګ وي چې مثلا هلته زیړوالی موجود وي، بیا د دې لپاره موږ معاینات کوو. هغې نه وروسته د معایناتو نه بیا موږ دې نتیجې ته رسیږو چې آیا دا هپاتایتس بي دی یا هپاتایتس سي دی یا نور داسې دغه اسباب د دې شته دی چې د زیړي سبب کیږي. نو د دې لپاره چې موږ بیا تشخیص ته رسیږو، وروسته د دې معایناتو نه تشخیص ته رسیږو چې آیا دا هپاتایتس بي دی یا په عام اصطلاح تور زیړی ورته ویلی شو یا په سپین زیړی بعضې خلک وایي هپاتایتس سي ته، چې هغه هم یو نوی وایرس دی چې هلته سپین زیړی وایي. که نه، تفاوت په دې کې ډېر نشته دی چې موږ داسې وایو چې په تور زیړي کې به یو څوک د چا رنګ تور اوړي او په سپین زیړي کې به سپین اوړي، هغه تفاوت نشته په دې کې. خدا په عام اصطلاح خلکو مروج کړې ده او خلک د دې نه استفاده کوي، خو په دې اصطلاح کې به موږ هغوی ته اهمیت نه ورکوو. خاص همدومره ده چې موږ سکرینینګ کوو، معاینات کوو او د هغې نه وروسته نتیجې ته رسیږو چې آیا دغه زیړی یا دغه اراض علائم چې په دې کې منځ ته راغلي دي، یا دا د هپاتایټس بی په اساس منځ ته راغلي، یا د هپاتایټس سی په بیس کې منځ ته راغلي دي، او یا نور داسې اسباب دي چې دغه په واسطه کې هم څېړې منځ ته راتلی شي. نو موږ وروسته د نتایج معایناتو نه او تاریخي نه وروسته دې نتیجې ته رسیږو چې یا دا ټول زیړې دی او که هپاتایټس بی دی او که هپاتایټس سی دی یا نور څه دي.
ښه ډاکټر صاحب، دغه هم یو ډول انتان یا ویروس دی چې تور زیړی باندې انسان اخته کوي. تاسو تاریخ کې ته هم اشاره وکړله، دا څه ډول رامنځته کیږي؟ د خپل د ویروس منبع یا منشا چې شی ده، له چاپیریال نه پیدا کیږي او کنه له یو انسان بل انسان ته فقط لیږدول کیږي؟ یعنی ویروس چیرته ژوند کوي دغه د تور زیړی؟
وایروس یا عموما هر هغه څه چې د مرض سبب کیږي، یو میزبان حتما لري، یعنی یو داسې ځای لري چې پغې کې اوسیږي. وایروس دا هم د یو نوع مایکرو ارګانیزمونو د جملې څخه دی چې مثلا بکتریاګانې دي، پرازیتونه دي، او یا وایروسونه دي چې عموما دا په سترګو نه لیدل کیږي، او د الکترون مایکروسکوپ او یا د عادي مایکروسکوپ په واسطه او یا د بعض نور وسایلو په واسطه موږ دې تشخیص ته رسیږو چې دا موږ تشخیص کړو او تداوی کړو. نو عموما دا وایروس چې دی د زیګر په حجراتو کې د دوی رشد نمو صورت نیسي. دا وایروس عموما چې مثلا په انسان کې یو انسان کې منځ ته راځي، اول ته هغه په مصاب کیږي، د دې په زیګر کې دا رشد کوي او ریپلیکیشن په طبي اصطلاح کې ورته وایو چې دا تکثر کوي. وخت چې دا یو وایروس په دوه او درې او په سلهاو په میلیونونو تبدیل شي، دا بیا په وینه کې جریان ته راکوي او په ټول بدن کې. نو دا هم بیا وینه جریان له کبله بیا د دې انسان چې دا په مصاب شوی دی نور انسانانو ته د انتقال سبب کیږي. خو لاري جدا دي، یعنی فرق لري. عموما لکه موږ تاسو چې په کرونا وایروس هم کرونایي ناروغي وو، دا وایروسي ناروغي وو چې تنفسي سیستم د لاري یو انسان نه بل ته انتقالېدل او چانس ډیرو. خو تور زیړی چې دی، دا بیا د وینې د لاري یا د هغه انسان د بدن مایاتو د طریقه چې یا اوخ کوي یا نور لکه سیمین یا نور داسې د بدن مایات دي چې دغه د طریقه دی یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي. خو په دې کې هم بیا چانس شته دی چې یعنی په کوم طریق ډیر انتقالېږي، چانس 0% دی چې هغه د وینې د لارې 0% انتقال چانس لري، او د بدن د مایاتو د طریقه بیا هغه وخت چې د دې تکثر په بدن کې ډیر وي، د انتقال چانس ډیر دی. او که د تکثر دغه نو وسی تناغه یو انټیجن یا وایروس موجود وي په بدن کې یا په ځیګر کې، دغه طریقه بیا د انتقال چانس د بدن د نورو مایاتو د طریقه بیا ډیر کمیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. په څو بڼو یا په څو ډولونو باندې ویشلی سو دغه د تور زیړی ویروس؟ یو واحد ویروس دی او کنه بڼې لري، خطرناک او کم خطره؟
دا عموما یو وایروس دی، خو ساختمان یې بیا داسې دی چې دا د څو ډوله سرفیس نه جوړ شوی دی چې دا تقریبا موږ په دې کې انتیجنونه لرو چې دا د دې یو کور انتیجن ورته ویلی شو، یو سرفیس انتیجن ورته ویلی شو. نو د دې د طریقه موږ دا بیا د تشخیص کې موږ سره کومک کوي چې هغه تشخیصونه یو ابتدایي تشخیص دی چې موږ په هر ځای کې د دې تشخیص کولای شو. یو ساده وینه اخیستل کیږي او یو انتیجن ټیسټ کیږي په دې لابراتوارونو کې. خو کله چې بیا د دې تشخیص ته موږ ورسېږو چې دا تور زیړی لري یا هپاتایټس بی په دې کې پازیټیو دی، بی انټیجن ورته ویلی شو. کله چې دا پازیټیو شو، بیا د دې په تعقیب باندې موږ پی سی آر ورته ویلی شو یا الیزا مایناتی چې کې انټیجن انټی باډی چې کیږي دغه مزمنوالی او هارت کودن چې یعنی دا هم دا اوس منځ ته راغلی ده او که دا د عمر عمر دا وایروس باندې اخته شوی دی. نو د دې په تشخیص کې بیا موږ سره لابراتوار کې د دې معاینات د دې د سټرکچر یا ساختمان موږ سره کومک کوي. نو عموما دا یو وایروس دی او د یو وایروس په واسطه باندې منځ ته راځي خپله تور زیړی. او دا نور چې بیا زیړی موږ کله مطالعه کوو یا زیړی په مورد خبرې کوو، نو بیا هغه ډېر اسباب لري. خو دلته موږ یوازې دې باندې خبرې کوو چې تور زیړی یا هپاتایټس بی خپله یو وایروس دی، یو میکروب دی، او د دې په واسطه باندې د ځیګر د حجراتو تخریب سبب کیږي. د هغې په نتیجه کې بیا ناروغ ته بشتیایی پیدا کیږي، کانګې پیدا کیږي، د ګیډې دردونه پیدا کیږي، او د سترګو زیړوالی، د جلد زیړوالی، د ټول بدن زیړوالی، هغه نظر شدت ته فرق لري. نو دې کې بیا موږ سره لابراتوار او یا نور تشخیصي معاینات چې دي هغه کومک کوي چې د دې موږ هغه شدت معلوم کړو چې یا دا خفیف دی، متوسط دی، که شدید دی. نظر معایناتو ته موږ فزیکل چې یو ناروغ ګورو هم یو اندازه تشخیص بیخودلی شو. خو تر څو چې لابراتواري معاینات راځي بیا هغه موږ ته شدت خوب واضح شکل مونږ توازی کوي.
بله کور مو ودان ډیر مننه اوریدونکو. تاسو کولای شئ چې اوس اړیکه ونیسئ. یو اوریدونکو فکر کوم استودیو سره وصل دی. تخنیکی همکار می طاهر روحانی اشاره کوي چې دا اوریدونکو غواړي خبرې وکړي. ستړي مشي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني غاګ مراد. وعلیکم السلام.
لودین صاحب سلامونه محترمه.
وعلیکم السلام. محمد نبی خان بغلان نه مهرباني. ستړي مشي.
هلو
اورم غاګ مرادی. محمد نبی مهرباني وکي.
او مننه خوشاله وسې. مننه خوشاله وسې محترم ډاکټر صاحب. تقریبا لودین صاحب یعنی د شپږ ورځو چې موږ دوستانو کابل کې تقریبا مګم د شپږ ورځو ماشاالله دا ټول ژوند په ډیر وخت مګم د سیاحت کې ده. مختلف وقتوں کے تقریباً
محمد نبیل بغلان اړیکه نیولې و. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره یو ځل بیا درته اعلانوم: 00 420 112 شپږ څلوېښت 0. په همدې شمیره کې زموږ واټساپ هم شته. هیله ده چې که ښه انټرنیټ لرئ واټساپ ته اړیکه ونیسئ. تر لنډې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یی. دا پروګرام هر یک شنبه د افغانستان په وخت د ماخام له 8 تر 9 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. دغه پروګرام بیا په نورو ورځو او نورو ساعتونو کې تکراریږي. هم دا مهال په تور زیړی خبرې کوو. محمد نبی له بغلان اړیکه نیولې و. ډاکټر صاحب دلته یو شمېر اوریدونکو راته پر فیسبوک هم غنې پوښتنې پریښي دي. د تبراشو راځي چې اول د محمد نبی ورور پوښتنه جواب کو. وای د تور زیړی له ناروغ سره په ګډه د خوراک کول څنګه دي؟ یا په ګډه کاسه کې له غسره کې ناستل یا په هغه پیاله کې چې هغه اوبه یا چای څښي له هغې پیالې نه استفاده څه ډول ده؟ او ځینې ټوټکې هم یاد کړې چې د غوایي پوستکی وو او هغه دمونه هم شته. دا وای څومره اغېز لري؟ مهرباني.
د لوخو استفاده مونږ عموما توصیه ده ټولو خلکو ته چې دوی کوشش وکړي چې هغه څوک چې تور زیړی لري هغوی د خپل وسایل جدا کړي د نورو د خپل فامیل څخه. یعنی په مستقیم شکل 100% د انتقال چانس نشته دی، خو که چېرته د دې شخص چې دا تور زیړی باندې مصاب دی او د دې په خوله کې داسې یو خرشیدګي یا زخم موجود وي چې د هغې د طریقه هم د لوښې ممکن یا کاشوغه اوسي یا ګیلاس اوسي، هغې په واسطه په تماس راشي او د هغې طریقه دغه وایروس عموما تر 8 ورځو دپاره په دغه سطحه باندې پاتې کېدای شي، نو د دې چانس ډېر زیات دی چې دا انتقال کړي. نو هم د لعابو د وجې نه چې هلته په د دې د خولې مایات چې کوم دی دا هم چانس لري. یعنی که چېرته وینه وي خو 100% که د دې نفر چې دا په تور زیړي مصاب دی او د دې وینه د دې لوښو سره په تماس راغله او د دې لوښو نه بل چا استفاده وکړه، نو انتقال چانس 100% دی. خو هغه د دوی د بدن مایات چې کوم دی بیا د هغوی چانس کم دی. نظر دې ته بیا چانس لري چې آیا د دې په بدن کې د دې وایروس تکثر موجود دی او کنه دی موجود. عموما په ټول عمر کې تکثر نه وي موجود. کله چې د انسان معافیت ضعیف کیږي، انسان د خوراک د نظره د نورو امراضو په واسطه باندې چې کله مصاب کیږي، یعنی یا داسې قوي دواګانې اخلي چې هغه د کینسر ضد دواوي یا مونږ عموما سټیرایډ وایو د بعضې شدیدو امراضو لپاره ورکو چې هغه دواګانې اخلي، نو په دغه شرایطو کې بیا د دې وایروس د رشد او تکثر چانس ډیریږي. بیا د بدن د مایاتو نام د دې د انتقال چانس ته چې انتقال شي. نو ښه خبره دا ده چې هغه څوک چې په دې ناروغۍ باندې اختوي دا باید شرم ونه ګڼي او بهتره دا ده چې دا خپل وسایل جدا کړي او که چېرته مېلمه کې ورته ووایي چې ماته زما لوښی جدا کړي، که هغه ګیلاس اوسي او که نور داسې، یعنی په لاس ورکولو باندې د دې وایروس انتقال نشته او په غېږه ورکولو یا په ناسته ولاړه کې خو د دې د وسایلو نه انتقال چانس شته دی. او دغه د بل پوښتنه چې د غوی پوستکه دا پخوانی خبرې وي او طب کې یا په دغه اوسنی ریسرچونو کې داسې څه نشته دی، خو پخوا شاید خلکو استفاده کړې وي دا رقم حالاتو دپاره، هر نوه یو حالت راایستلی دی چې د خپل ضرورتونو پرې پکړې، ممکن یا یې جواب ورکړی یا جواب نه دی ورکړی، خو دا په طوابت کې نشته دی. د ملا دم عموما موږ وایو د اسلام د نظره دم دعا دا شته، خو دا یو افت دی یا یو ویروس دی، یو سبب معلوم دی، نو تداوی هم شته ده او مخنیوي لپاره لارې چارې هم شته دی. نو بهتره دا ده چې همې تداوی په نظر کې ونیو، اول خو یې جلوګیري چې هغه څوک چې مصاب دی په کور کې نور کسانو ته انتقال نه شي، د هغې د مخنیوي لارې چارې ولټول شي او د هغه عملي شي، او په دویم قدم کې هغه څوک چې مصاب دی هغه خپل مریضي او دغه ناروغي تعقیب کړي، او هر وخت چې نظر معاینات ته ضرورت وي معاینات یې وکړي او تداوی خپله باید وکړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دلته د حیات الله ساحل په نوم باندې یو اوریدونکي پر فیسبوک باندې یو څه تفصیلي پوښتنه کړې، وای تور زیړی چې ویروس یې مړ وي څه باید وشي، او د ځیګر د سالم ساتلو لپاره باید کوم خواړه استفاده شي او له کومو ډډه وشي. بیا ویلې وای په افغانستان کې پی سي آر ټیسټ په کوم ولایت کې کیږي، او که دا ویروس چیرته مړ شوی وي بیا زره امکان شته کنه؟ البته پښتنې یو خو اجزاوې ډېرې وي، د دې لپاره چې خی ورته ځواب کو زه به د هر جز وایم ډاکټر صاحب تاسو ورته ځواب ورکړي. او د ځیګر ویروس که مړ وي څه باید وشي له مړ ویروس سره، او د ځیګر سالم ساتلو لپاره هم سپارښتنې غوښتې وي؟
ما مخکې یو وار یادوري وکړه، دغه ویروس په ځیګر کې وي، او عموما چې کله په ځیګر کې وي دا په بدن کې د بعضې لکه یو انټیجن ټیسټ یا عادي ټیسټ دا موږ کوو ورته، او د دې تشخیص په اسانۍ باندې کېږي. کله که دا تکثر ونه لري نو موږ په هغه صورت کې عموما زموږ د پی سي آر کوم ماشینونه چې دي دا د دې د تکثر اندازه موږ ته ښیي. کله چې د دې اندازه عموما د 2.5 ml نه دا لوړیږي، دغه ماشین دا ډیټیکټ او ورته ویلی شي یا موږ ته هغه اندازه راکوي چې هغه یا 100,000 وي یا 50,000 وي یا 100,000 وي او یا حتی د میلیونونو نه مخکې وي، هغه ریپلیکیشن د وایروس اندازه تعداد وي. نو کله که دا وایروس موږ ته دغه ماشین چې پی سي آر ورته وایي غټه معاینه ورته وایي، دا کله که موږ ته د دې وایروس دغه راکړي چې دا ډیټیکټ شو او د دې اندازه موږ ته وښيي، نو موږ د هغه اندازې په تعقیب باندې د دې تداوی په نظر کې نیسو. عموما هغه اشخاص چې عمرونه د 40 کالونه کم ووسي او د دې د وایروس اندازه د 40,000 یونټونه کم وي، موږ دغه بیا درې میاشتې د دې تداوی ځنډو او د درې میاشتې وروسته بیا تعقیب او دغه وخت کې موږ دې ته الیفټي ورته کوو، یعنی د ځیګر وظایف معاینه کوو، شاید ځیګر نورمال وظایف مخ ته وړي او که ستونزه پکې شته. که چېرته ځیګر وظایف مختل شوي ووسي او نورمال نه ووسي، الټرا ساوند ورته کوو، یو نو سونوګرافي ته لزمي معاینه ده چې په دې کې هم د ځیګر جسامت موږ ګورو، د ځیګر تغیرات موږ ګورو. که چېرته په الټرا ساوند کې یا معاینې تلویزیونی کې په ځیګر کې تغیرات موجود وي او په سیرالوجي کې یا د وینې په معاینه کې د ځیګر وظیفه خرابوي، که دا اندازه په هر اندازه وي، که لوړ وي او که ټیټ وي، موږ دې ته تداوی شروع کوو. او تداوی عموما د دې شپږ میاشتې الا یو کال پورې، بعضې کتابونه مختلف نظریات ورکوي او تجربې پیش شوي دي. نو موږ عموما د دې تداوی او د دې معاینات چې کله دا وایروس دغه پی سي آر موږ ته ووایي چې دا ناټ ډیټیکټ دی، نو په عامه اصطلاح ورته مړه وایي، نو بیا هغه وخت کې موږ د دې تداوی نه کوو، خو مریض به هر وخت تعقیب کیږي. یعنی مریض باید داسې نه شي چې دوی ته وویل شي چې ستاسو وایروس مړ دی یا ستاسو وایروس ناټ ډیټیکټ دی، ته نور بېغمه کښېنه. یعنی دا بېغمه نه شي کېناڅېدلی، دا خپل فالو اپ به د خپل مربوطه ډاکټر سره په خپل وخت باندې مشت وروسته شپږ میاشتې وروسته. او زمونږ هېواد کې عموما غربت د وجې نه اقتصاد هم ضعیفه دی او دولت هم عمره رسیدګي نه شي کولی چې دغه پی سي آر په ټولو ولایاتو کې او په ټولو ولسوالیو کې یا په ټولو صحي مراکزو کې موجود کړي چې هغه په اسانۍ سره وشي. عموما په کابل کې موږ په مرکزي لابراتوار کې او حتی په انتاني شبخانه کې اوس ډبلیو ایچ او لابراتوار فعال کړی دی، نو اوس پی سي آر هلته دغه دی ممکن دی کېږي. د دې لپاره موږ هملته په کابل کې او په نورو ولایتو کې معلومات نه لرم، ممکن شاید وشي په لوی هسپتالونو کې د پی سي آر وشي. په ننګرهار کې هم موږ دلته په حوزوي شبخانه کې د دې لپاره پی سي آر لرو، یعنی پی سي آر په ننګرهار کې هم کیږي او نور په غټو ولایتونو کې هم ممکن وشي، خو په شاید وروسته پاتې ولایتونو کې چې هغه ډېر لري پراته وشي ممکن هلته ونه شي. نو د دې مړوال او ژوند کېدل دواړه ډاکټر مرغوتا پورې شي او ډاکټر نه باید تداوی وکړي بهتر به وي چې هغه د دې هر وخت د دې هغه ریپلیکیشن یا تکثر او د دې رشد نمو تعقیب کړي، د دې ځیګر وظایف تعقیب کړي او د دې هغه ټول څه چې ضرورت وي هغه ورته وکړي چې تر څو پورې پیشرفت ونه کړي او ځیګر تخریب نه کړي.
کورمو ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. نورې پوښتنې هم شته، وروسته به ورته راشو. راځئ لږ ډاکټر صاحب په دې تم شو چې اوریدونکو ته ممکن دا معلومات هم په سر کې مهم وي چې څه نښې نښانې دي چې یو کس باید په ځان باندې شک وکړي یا د کورنۍ په غړي باندې شک وکړي چې ممکن دا تور زیړی نیولی وي. ابتدایي علامې د تور زیړی د ناروغ څه شی وي؟
عموما دغه ناروغانو کې چې په تور زیړی باندې اخته کیږي په دوی کې ستړیا من ستړیا زر راځي، ډیر زر زر ستړی کیږي، اشتیا پکې کمیږي، د خوراک دپاره تمایلی کمیږي او په څنګ دې کې دوی ته که چېرته بیا لږ د زیړی پیشرفته کیږي دوی کې زړه بدوالی منځته راځي او کانګې ورته راځي، د ګیډې دردونه پکې وي. نو دغه حالتونه که کلم دوی ته پیدا کیږي نو دوی چې وکولی شي یو ډاکټر څخه لیدنه وکړي او هغه دغه راس والاین چې دا دوی کې کوم منځته راځي ډاکټر به کولای شي د همدې په تعقیب باندې معاینات ورته وکړي چې کله معاینات کیږي نو دا تشخیص کیږي چې آیا دا تور زیړی دی او کېدای شي بل داسې ناروغي موجوده وي چې د هغې په اساس کې دلته دغه اعراض والاین پیدا شوي وي. نو عموما په دې ناروغانو کې ستړیا، د اشتیا نشتوالی، د ګیډې دردونه، د زړه بدوالی او کانګې دا هغه څه دي چې دا په ابتدا کې پیدا کیږي او داسې هم کیږي چې ډېر داسې دغه شته فیصدي خلک شته دی چې په هغوی کې هېڅ نوع اعراض والاین نه ورکوي په ابتدا کې، یعنی ډېر وخت دا بدون د اعراض پیدا کیږي، هېڅ نوع اعراض والاین پکې نه وي ولې دا په دې وایرس باندې مصاب وي اخته شوی وي. داسې حالتونو سره موږ په افغانستان کې مواجه شوي یو چې یو چا ښه هغه سیروسس ورته وي یا پیشرفته حالت چې ځیګر تخریب کړی وي، ځیګر وړوکی شوی وي، ځیګر وظایف نور د کاره غورځېدلی وي، ناروغ کې پړسوب منځ راغلی وي او په هغوی کې حتی خونریزي، چې دا هغه حالتونه دي چې په دوی کې کله چې دا حالتونه منځ ته راځي او انسان د 15 یا 10 کال نه زیات ژوند نشي کولی. نو دغه حالتونو کې موږ ته مراجعه کړي وي، هېڅ ناوه د خپل ناروغۍ نه خبر نه وي. نو دا وایرسي ناروغي دا او که چېرته څوک لږ هم په ځان مشکوک کیږي باید ځان لپاره معایناتو کې، معایناتو ابتدایي ډېر اسانه دي او په هر ځای کې کیږي، او که په کورنۍ کې څوک داسې څوک ولري چې په هغې کې تور زیړی مثبت وي هغه خلکو ته لپاره ډېره مهمه دا ده چې خپل وینه معاینه کړي، ځان لپاره واکسین وکړي او د دې شخص هغه د کور وسایل چې ډوډۍ استفاده کوي یا د غاښونو لپاره برس استفاده کوي یا ناخونګیر هغه باید جدا کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. وصال ملکزی پوښتنه کړې وای، سلام ویلې بیا وروسته سلام ویلې وای، د هپاتایټس بی درمل شته او آیا د وینې څخه د بشپړ ختمېدو چانس څومره دی؟
بله، د دې وایرسي ناروغۍ لپاره موږ په ابتدا کې وایو چې د دې لپاره موږ ښه بهترین لار واکسین دی چې واکسین باید وشي، هغه څوک چې مصاب نه وي او که څوک مصاب کیږي او بیا د ډاکټر د خوانه ورته درمل توصیه کیږي موږ د دې لپاره کافي تداوی لرو، د دې د وایرس لپاره تداوی دوا جوړه شوې ده او دوای ښه کافي کار کوي. خو دا وایرس که یو ځل ته د کاره وغورځېږي د دې دوا په واسطه باندې د دوباره فعالېدو چانس ډېر دی. نو ښه خبره دا ده چې یو ځل دکې څوک تداوی شي، ما مخکې مې وویلې چې شپږ میاشتې موږ د دې لپاره تداوی کوو د ناروغانو لپاره او حتی تر یو کال پورې، او په پخوانی ریسرچونو کې داسې ویل شوي که دوی لپاره موږ ټول عمر دا دوا توصیه کوو، وخت چې بیا هغه ارزیابي وشوه ټول عمر دوا ورکول دې ناروغانو ته مفید نه تمامېدله، په دې خاطر باندې چې د دوی ګردو وظایف خراب کېدل او دا دوا قیمتي تمامېدله دې لپاره. نو دا هغه څو سایډ افیکټونه چې ورکړه، اراض جانبي عوارض ډېر ورکړه هغه تداوی، نو په همدې خاطر باندې د دې تداوی موږ د تبابت دې لپاره رالنډه کړه د شپږ میاشتې او یا بعضې حالتونو کې چې سیروسیز ورکړی وي تر یو کال پورې ورکولی شو چې تر څو دا وایرس رشد او تکثر ته پرېنه دي. کله چې دا وایرس په رشد او تکثر راځي دا د ځیګر په حجراتو حمله کوي او د ځیګر حجرات تخریبوي، چې ځیګر حجرات تخریب شو ځیګر له کاره غورځي او په دغه وخت کې داسې اعراض والاین ورکوي چې هغه مطلب هغه ناروغ ته د مشکل د ژوند ورته اسانه کیږي نه ژوند ورته.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب منتظر به اوسو چې اوریدونکي هڅه کوي سټوډیو سره وصل شي. هیله ده چې غاږې واورستلی مشه یا ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني ستاسو غاږ وصل دی، خبرې وکړئ.
فکر کوم انټرنیټ کمزور دی، ځینې اوریدونکو انټرنیټ کې زنګ وي، بیا انټرنیټ کمزور وي، واتس اپ کې اړیکه نه سره وصلېږي. ډاکټر صاحب ولی آغا پوښتنه کړې، وایي د تور زیړی د سی ویروس مکمل علاج شته او د سی ویروس په اړه باندې یا د ویروس د سی باندې په اړه باندې څه معلومات هم غوښتي.
منګه د دواړو ته د پاره تداوی لرو، که هپاتایټس بی دی او که هپاتایټس سی دی، خو تداوی دا چې تداوی دی که یو څوک ځان تداوی کې نو دا په دې معنا نه ده چې 100% د دې تداوی شو دا به بیا دوباره د دې دا وایروس نه فعال کیږي. منګه د دې د وایروس لپاره همدومره دغه امکانات لرو چې یعنی دا وایروس لمنځ او غرزو لکارې او غرزو او په فعالیت شروع ونی کی او فعالیت ونی کی، او کله چې دا فعالیت کې د ځګر حجرات تخریب وي، نو د دواړو لپاره تداوی موجوده ده، د هپاتایټس بی لپاره موجوده ده او د هپاتایټس سی لپاره چې دې ته په عام اصطلاح باندې سپین زیړی وایي او هپاتایټس بی ته تور زیړی وایي. نو دواړه وایروسونه دي، او هغه وایروسونه دي چې په ځیګر کې اوسیږي، او کلم چې دا په تکثر راځي د ځیګر د حجرو تخریب سبب کیږي، اراضې زیاتره مشابه وي چې مثلا دواړه زیړی منځ ته راوړي چې کله د ځیګر حجرات تخریب شي هلته بیا د ځیګر وظایف مختل کیږي او د ځیګر چې کوم نورمال وظایف دي هغه لمنځ ځي. نو په دغه صورت کې د ناروغانو ته زیړی پیدا کیږي چې دا د ځیګر هغه نورماله وظیفه ده چې بیلوروبین انډایرکټ په ډایرکټ بدلی او هغه د ځیګر د لارې د ماو د لارې تراکي. نو کله چې د ځیګر وظیفه خراب شي بیلوروبین په بدن کې دا عموما په نارمل شکل تولیدیږي، دا پاتې کیږي او دا پاتې شو په بدن کې د جلد زیړوالي سبب کیږي چې حتی په ماشومانو کې یا په غټانو کې په دماغ باندې بد تاثیرات لري او په ټول بدن باندې. نو دې ناروغانو ته د ځیګر نور وظایف چې کوم دي هغه هم مختل کیږي. دې ناروغانو ته عموما د پروتین کموالی منځ راځي، پوستکی کې د ګیډې پړسوب یا د پښو پړسوب پیدا کیږي. نو دواړه وایروسي ناروغۍ دي، قابل د تداوی دي، خو خوشبختي د هپاتایټس بی یا د تور زیړې په دې کې د شدید لپاره موږ واکسین لرو، او د هپاتایټس سی لپاره لا تر اوسه واکسین نه دی جوړ شوی او د مخنیوي لپاره لارې چارې شته چې باید وشي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. اوریدونکو کولای شئ چې تاسو اړیکه ونیسئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هر یک شنبه د ماخام لو د ماخام تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته بحث ته راځو.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شئ. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
بیا هم خراغلی تاسو ازادي رادیو او ری روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګی. ډاکټر صاحب نظیف شینواری را سره دی. ډاکټر صاحب او اوریدونکو د راز شینواری په نوم باندې پوښتنه کړې ده، البته پوښتنه داسې ده چې یو څه جامع بانه لري، نه پیګم چې څومره تاسو سره موافق یې. وای په افغانستان کې 80% شاوخوا خلک تور زیړی نه پیژني، غټه نه خنخانې چې شه دي ترڅو خلک پوسی چې دوی ممکن تور زیړی نیولې وي او ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ که څه هم نه خنخانې تاسو مخ کې ویلې، خو آیا عامه په هوایی یا په افغانستان کې د خلکو د پوهې کچه چې تور زیړی وو پیژنې فکر کوي د قناعت وړ ده، او کنه باید ډیر کار وشي د رسنیو له لارې، د ټولنیزو رسنیو له لارې، د ملایمامانو له لارې، نه ترڅو دغه خلکو ته د خطرناکو ناروغیو لکه څنګه چې په نړۍ کې مثلا د ایډز تبلیغات کیږي، خلک د ایډز په ضد کمپاینونو کې یو ځایږي، تور زیړی هم خطرناکه ناروغي ده، د وینې له لارې انتقالیږي او وژونکې ده. په افغانستان کې د خلکو د پوهې کچه څنګه ارزوي تاسو ډاکټر صاحب؟
په افغانستان کې عموما زمونږ ټول ملک کې دا ستونزه موجوده ده. یو خو د سواد سطح کموالی په اطرافو کې د مکتبونو اوس لږ پیشرفت کړی دی، نو زمونږ خلک په دې کې واقعا ډېره ستونزه لري. حتی دا نه پیژني چې دا تور زیړی که شاید وپیژني په دې نه پوهېږي چې آیا دا څه رقم ناروغي ده، او د دې د انتقال چارو باندې نه پوهېدل، او یا د دې په کوم اختلاطات چې ورکوي، کومه ناروغي چې په دې کې منځ ته راځي چې هغه حتی وخت چې ځیګر سیروسس ته لاړ شي یا د ځیګر حجرات تخریب شي، بیرته د ځیګر حجرات یعنی ایریورسیبل یعنی غیر قابل ارجاع خاصیت منځ ته راځي چې هیڅ جوړیږي نه، او حتی د مرګ سبب کیږي. نو دا ستونزه زمونږ په ملک کې ډېره ده، او عموما کومه کوشش وکړو د هر تاریخ چې کیږي خلکو ته دا پیغام ورسو چې دا یو نو وایروسي ناروغي ده. د دې لپاره خوشبختي پاندې کړه چې مونږ د لپاره واکسین لرو او دا واکسینونه په هر ځای کې کیږي، یعنی په هر ځای کې موجود دي. او خلاره دا چې خلک په دې وپوهیږي چې یو څوک تور زیړی اخته وي هغه خپل وسایل د کور جدا کی، داسې نشي. او داسې ډیر مونږ داسې وخت سره مخ شوی چې د کور یو کس په تور زیړی مصاب دی، د کور نور اعضاو ته دا وایرس انتقال کړی دی. او بیا په دې کې زمونږ طبي پرسنل هم باید په ساحاتو کې ملامت کېدای شي چې هغه عموما جراحان دي یا د غاښونو ډاکتران دي، داسې وخت سره مواجه شوي وو چې غاښ یې ویستلی وي او د هغې نه وروسته ورته دا وایرس رسیدلی وي، یا داسې شوي وي چې یو مور سیزرین کړی وي، یعنی ماشوم باندې ولادت شوی وي، دغه عملیات ورته شوی وي او د هغې د طریقه دا وایرس اخیستی وي. نو دا یوازې دا نه ده چې مونږ خلکو ته، بلکې ټول هغه څوک چې مسؤول دی چې اول کټګوري کې طبي پرسنل دی چې دا خپل مسؤلیت ادا کړي، وزارت صحت آماده او خلکو ته پوهاوی ورسوي. او بیا په دې څنګ کې د مکتب معلمین چې دی هغه که ټرین شي هغوی ته دا وویلی شي چې هغوی خپلو شاګردانو ته په مکتبونو کې او ملا امامان په مسجدونو کې دا تشریح شي، نو ډېره به ښه وي. یعنی خلکو ته عامه پوهاوی ورکول دا زمونږ استاد سي فرض دي چې خلک په دې باندې آګاه شي چې دا یو نوه وایرسي ناروغي ده او د یو انسان نه بل انسان ته د ډېرو طریقو انتقالیږي، یا د وینې د طریقه، یا د جنسي تماس د طریقه، او یا د زرتي زرت چې قلم یو څوک یو نیډل یا پچکاري راخلي یو کس ځان ته تطبیق کوي. او بل څوک خصوصا په پوډریانو کې دا ستونزه شته ده چې پوډریانو کې یو زرت پچکاري څوک کسان استفاده کوي، نو د هغوی کې د انتقال چانس ډېریږي. او په فامیلونو کې چې یو فامیل کې یو نفر مصاب وي د نورو اعضاو د مصاب کېدو سبب کېدلی شي، نو او یا ښځه او خاوند داسې وي چې یو د دوی نه مصاب وي د بل د مصاب کېدو چانس شته دی تر څو چې دا واکسین نشي. نو د نورو هیوادونو خوشبختي خو په دې کې ده چې د هغوی هیوادونو دولتونه دا توانمندي لري چې خپلو خلکو ته واکسین او د هر مرض په مورد باندې عامه پوهاوی ورکوي. خو زموږ ستونزې ډېرې دي چې هر نگانه که د غربت د نگانه وایو، که د اقتصاد د نگانه وایو، او که د تعلیم د نگانه وایو، په هر بخش کې ستونزه لرو. نو ښه خبره دا ده چې خلک په دې پوه شي چې دا څه رقم ناروغي ده او د دې لپاره څه څه موجود دي. یعنی هم مونږ تداوی لرو، هم د دې د جلوګیری په خاطر باندې واکسین لرو، او هم که یو څوک په دې پوه شي چې دا د دې انتقال د دغه طریقه کېږي، نو ممکن یو څوک ځان وساتلی شي د دې وایرسي ناروغۍ څخه.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، خیر وسئ. نور اوریدونکو هم پوښتنې پریښي دي په فیسبوک کې، دا پوښتنې به هم ورته ځواب کړو. اوریدونکو هڅه کوي چې اړیکه ونیسي، خو کله ناکله د انټرنیټي ستونزو له کبله له واټساپ سره د دوی اړیکه هم نه روخ کیږي. د یاسین الله په نوم باندې یو اوریدونکي پوښتنه کړې ده په فیسبوک کې، وایي دغه تکلیف زه هم لرم چې لنن نه 25 کاله مخکې پرې اخته شوی وم، خو ټیسټ کې اوس هم مثبت راوځي. یعنی د یاسین الله پوښتنه دا ده چې 25 کاله مخکې په تور زیړی اخته وو، لا هم د ویروس ټیسټ چې کوي وایي پایله مثبت راوځي. یعنی دا ویروس په بدن کې ډاکټر صاحب دومره اوږد مهال کې پاتې کېدلی شي مثبت؟
او دا وایروس عموما هغه څوک چې مصاب شي، مونږ داسې وایو چې دا نظر عمر ته فرق لري. یعنی که یو څوک په هغه دوره د ژوند کې مصاب شي چې هغې ته انفانټ دوره وایو، یا صفر نه تر یو کلنۍ پورې عمر کې، که چېرته دا په دغه عمر کې مصاب شي، د دې 90% چانس شته دی چې دا مزمن خواته لاړ شي او مزمن په دې بدن کې پاتې شي. او هغه کسان چې عموما د یو کال نه تر 5 کلنۍ پورې مصاب کیږي، د دوی چانس کمیږي. یعنی تر 50% پورې دا چانس لري چې دا د دې په بدن کې دا وایرس مزمن پاتې شي. خو که څومره یو څوک اډلټ وي یا بالغ وو، سپاوی کې دا چانس کمیږي، یعنی 15% ته راټیټیږي. نو دلته د دې وایرس کچرته یو څوک مصاب کیږي او په هاد شکل باندې موږ هغه حالت ته وایو، یا د فتن چې دا وایرس باندې مصاب شوی وي، تر شپږ میاشتو لپاره دوی کې اراض علایم پاتې کیږي. بعضې کسانو کې بعضې بدون د اراض علایم وي، خو په تر شپږ میاشتو لپاره یو څوک مصاب شي، هغې ته موږ هاد حالت وایو یا اکیوټ حالت ورته وایو. او کله چې د شپږ میاشتو نه د دې دغه زیاتیږي، اراض علایم زیاتیږي، یا د دې عمر په دې وایرس په دې بدن کې زیاتیږي، نو دې ته موږ بیا مزمن حالت ویلې شو. نو نظر عمر ته نظر د دې مصاب کېدو ته دا فرق لري. عموما هغه کسان چې عمرونه لوړ وي په هغوی کې د مزمن کېدو چانس کم دی، یعنې په مزمن حالت باندې کم تبدیلي دی او ډېر ځل له منځه ځي، په هغه حاد حالت کې له منځه ځي. خو که په یو چا کې په مزمن شکل پاتې شو د دې ایج بیس یا دغه کم انتیجن چې دی دا مثبت راځي تر عمر پورې تر اخره پورې. خو که چېرته تداوی شي بار بار تداوی شي یو فیصد چانس لري ریکوری بل چې دا موږ خپله هم په کابل کې د انتنی روغتون کې تقریبا تر دوه واقعو سره داسې مخ شوي وو چې درې له څلور کالو په جریان کې چې هغه موږ بار بار تداوی کړی وو څو پیری د هغې وایروس ریپلیکیشن یا تکثر په لکونو ملیونونو پورې رسېدلی وو او موږ شپږ میاشتې تداوی کړ یو پیره بیا تداوی شو. نو نتیجه دا وه چې دریم څلورم ځل تداوی نه وروسته د هغې منفي راغی، هغه کوم وایروس هغه ابتدایي ټیسټ چې دی هغه منفي راغی. هغې دپاره موږ بیا ایچ پروفایل ورته وایو چې هغه د دې وایروس ټولې هغه انواوې چې دغه برخې چې کومې دي چې هغه سرفیس انتیجن دی، کور باډي انتیجن دی، یا نور انواع لري برخې لري، نو هغه ټولې منفي راغلي. او موږ په دې هغه کوم ریسرچونه چې شوي دي په نړۍ کې هغه همداسې وایي چې یو فیصد یعنی په زر سل زره کسانو کې یو کس ممکن د هغې ټیسټ منفي راشي او هغه بیخي
آزادی راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري. قاری صاحب پښتون ستړي مشي تاسو غږ وصل دی، مهرباني خبرې وکړي او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وړاندې کوم واقعان لکه ډاکټر صاحب چې ورور پوښتنه وکړه، په افغانستان کې تر اویا فیصد هم ډیر داسې خلک شته چې د تور جیړي په باره کې خلکو ته آگاهي هم نه لري او چا آگاهي هم نه ده ورکړی. دا زموږ علما و هم مسؤلیت دی چې اکثر علما و خپل دغه مسؤلیت نه دی ادا کړی، امامانو او مدني پالانو د خلکو خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. راسی پر دې آگاهي باندې منو سره رغیږو. یو دوی پوښتنې مې درته ډاکټر صاحب سره درلودې، که زما ځا غوري
غاګ مونږ لرو مهرباني قاری صاحب.
اباله
وو غاګ مو راځي قاری صاحب، تاسو خپل پوښتنې مطرح کړئ.
او د ډاکټر صاحب سره مې دوی پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې خو دې ده چې دا تور جړې اول چې انسان ته پیښیږي بیا جګر ته وصل کیږي، اول د جګر کومه برخه اجر خرابولای شي؟ او بل پوښتنه مې ده چې دا تور جړې نوري کچيري علاج ونشي یا یو سړی په پونه شي نوري کومي ناروغي زیړوالې شي تور جړی؟
کور ودان قاری صاحب پښتون سلامات او سیدا چې له تخنیکی ستونزو سره سره وتوانی دوست تاسو غاګ واورو تاسو پښتني واورو دا ډیر خوشو. ډاکټر صاحب تاسو بده قاری صاحب پښتون پښتني اوریدلې هغه خپل نظر هم درلود. پښتني دا و چې وای تور زیړی اول د زیګر په کومه برخه باندې بریټ کوي، کومه برخه ځانمنوي، او کچیرته درملنه ونه شي پوګد محل کې نور کومه ناروغي زیږي یا انسان له نور کوم ستونزو سره مخامخ وي؟
تور زیړی عموما دا وایروس د زیګر په حجراتو کې وڅیږي او کله چې د دې تعداد زیاتیږي د زیګر حجرات چې دی او دفاعي سیستم لري دغه په مقابل کې راځيږي او جنگ ورسره شروع کوي یا ضد باندې فعالیت کوي. نو د همدې په صورت کې داسې یو ګډوډي منځته راځي چې زیګر حتی که شدید عکس العمل وښيي د زیګر د عدم کفایت سبب کیږي، یعنی زیګر خپل کار پرېږدي. او دا د تور زیړی په لای کې فولمینن هپاتایټس موږ ورته وایو، یو شدید حالت دی چې زیګر د وایروس په مقابل کې خري، خو په نورمال شکل کې چې وایروس موجود وي ممکن ورسره غرض ونه لري، خو که چیرته د وایروس د تعداد زیاتیږي او تعداد یعنی ریپلیکیشن زیاتیږي د دې په مقابل کې عکس العمل خي او د زیګر حجرات تخریبيږي او دا د زیګر په حجراتو کې وسیږي دا وایروس. نو کله چې د زیګر حجرات تخریب کی په هات شکل کې زیړې ورکې یا اکیوټ هپاټیک فیلر ورکې یا فولمینن هپاتایټس ورته وایو، هغه یو حالت دی چې د زیګر ادمي کفایت پکې منځ سره تللی شي او زیګر پکې وخپل وظایف بلا سره ورکې. او که چیرته په مزمن حالت کې تداوی نشي او پاتې شي، نو دا دوه غټ مشکلات منځ سره وړي. یو ورته موږ لیور سیروسس وایو، یو نو حالت منځ سره وړي چې په دې کې زیګر وړکې کیږي په بدن کې، په بدن په اجواف کې چې عموما پیروټینیل کې دا دلته مایع جمع کیږي چې اسایټس ورته وایي، یعنی د ګیډې غټواله یا د ګیډې پړسوب. او په دې ناروغانو کې عموما د پخو پړسوب منځ ته راځي، د پروتین د کموالي د وجې نه د پخو پړسوب دی، د ګیډې پړسوب دی. دې ناروغانو کې خونریزیانې منځ ته راځي چې هلته په ځیګر کې پورټل وین دی، د هغې د هایپرټینشن په بیسس کې ویریکوز وین منځ ته راځي چې دا په مرۍ کې منځ ته راځي، په مقعد کې منځ ته راځي، او په اماو کې منځ ته راځي. دغه وینونه چې کله تشکل وکړي او د دې پورټل وین فشار په هغه صورت کې لوړیږي چې ځیګر خپل ټول هغه نورمال جسامت چې دی هغه د لاسه ورکړی وي، یا یې ډېر وړوکی شوی وي او خپل وظایف له لاسه ورکړی وي، نو په دې صورت کې بیا په دې رګونو کې فشار لوړیږي، د خونریزیانو سبب کیږي، او د خونریزي په نتیجه کې مریض حتی شاک ته ځي، مړ کیږي، یا د دې ګیډې د پړسوب د وجې نه ناروغ ډېر نارامه کیږي، او د زړه تنګوالي ورته پیدا کیږي، او په نورمال شکل خپل ژوند هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه نورمال مخته نه شي وړلی، او د دې د بدن د عضلاتو هغه کوم دغه چې دی نورمال عضلات چې دي هغه ضعف کیږي، کوچنی کیږي، واړه کیږي او ډنګره کیږي. دا هغه څه دي چې دا په مزمن شکل کې کله تداوي نه شي، دا راز علائم ورکوي او حتی د جګر د کینسر سبب کیږي. نو دوه غټ اختلالات دي د دې وایرس په نتیجه کې چې منځ ته راځي، چې یو تیوبرکلوسس ورته ویلی شو، او هیپاټیک سیل کارسینوما ورته ویلی شو.
او کور ودان په دې هیله اوریدونکو کته چرته دغه د تور زیړي نښې نښانې لري، لطفاً عادي ما ګڼئ ډاکټر ته مراجعه وکړئ. که تاسو په لرو پرتو ولایتونو کې یې کولی شئ، حوزوي روغتونونو ته ولاړ شئ، کنه کابل ته ولاړ شئ، یو ځل خپل وینه معاینه کړئ، که خدای مکړه داسې څه وي چې په وخت درملنه وشي. ډاکټر صاحب، لقمان خان پوښتنه کړې، وایي زه تور زیړی لرم، تل تشویش کوم ځکه معاینات ګران دي، نسم کولی چې د پی سي آر معاینات وکم او لګښت یې ورکم، آیا کومه بله لاره چاره یا کومه بله سپارښتنه وایي ماته ډاکټر صاحب لري؟
یو خبره خو دا باید وکړو چې د دې وایرس دغه ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې او په هر کلینیک کې کیږي. نو ښه خبره دا ده چې موږ خلکو ته واضح کړو چې مهمه نه ده چې د هر عادي ټیسټ لپاره ښار ته او یا مرکز ته مراجعه وکړي، هماغلته چې کوم کلینیکونه موجود دي په اطرافو کې، په ولسوالیو کې، په ولایتونو کې مراجعه وکړي او ووایي چې ما لپاره تور زیړی معاینه کړي. نو که چېرته اراز والیم په ځان کې ولري او ډاکټر ته مراجعه وکړي او تور زیړی ورته معاینه کړي، هغه ابتدایي ټیسټ ډېر ارزانه دی او په هر ځای کې قابل د هغې د استفادې دی او موجود دی. کله چې هغه ټیسټونه مثبت کیږي، نو بیا د مرکز ته مراجعه کوي د پی سي آر په خاطر باندې یا د نور معایناتو د تعقیب په خاطر باندې. نو ښه خبره دا ده. او بله خبره دا چې د دې دا ورور چې وایي چې زما د معاینات د وس او توان پوره نه دي، نو په کابل کې اوس خو دغه دولتي کوم روغتونونه چې دي، چې مرکزي لابراتوار دی او خپل پانتاني روغتون کې او یا په حوزوي روغتونونو کې چې پی سي آر موجود دی، دومره دا چې لږ په ځنډ باندې د دې دا نتایج راځي چې هغه د دې ولایتو کې یا په دې لابراتوارونو باندې لوډ ډېر زیات دی، حجم پې ډېر زیات دی د ناروغانو. نو په دغه نتیجه کې د دوی دا معاینات لږ په ځنډ راځي. نو زما په نظر باندې بهتره دا ده چې لږ تکلیف وباسي او یو څو ورځې منتظره پاتې کېدای شي. خو زمونږ ستونزه په دې کې ده چې موږ ډېر عجله لرو، زمونږ موږ داسې خلکو سره مواجه شوي یو چې ورته مو ویلي دي چې دغه ټیسټونه په مرکزي لابراتوار کې په 80 روپۍ، 100 روپۍ، حتی په 500 روپۍ هغه هیپاټایټس سي دغه مریضان لږ کم پیدا کیږي. هغه یو سیټ چې دوی استفاده کوي تقریبا 2 او 3 نفره باید موجود وي، او د هغه په یو دفعه هغه ماشین ته ورکول کیږي او نتیجه منځ ته راځي. نو په دې حالاتو کې بیا خلک داسې توقع لري چې ماته هم دفعه نتیجه راکړي. نو په دغه حالاتو کې چې هم موږ اقتصادي مشکلات ولرو، هم منتظره پاتې نشو، نو په دولتي روغتونونو کې دا کار اوس ممکن دی او تسپیتانه دومره دی چې لږې ورځې په نظر کې نیول کیږي. یعنی عموما مرکزي لابراتوار ته که یو څوک د دولتي شفخانې نه خط ورکول شي چې دې لپاره پی سي آر ورکولی شي. عموما موږ په ننګرهار کې، په نورو ولایتونو کې انتاني بخش لرو په هره شفخانه کې. نو که دوی هلته مراجعه وکړي، دغه ډک سیبانو د نظر نه ورته یو خط ورکول شي او په خپله هماغه حوزوي روغتونونو کې چې کوم پی سي آر موجود دی هغې ته راجع شي، نو ممکن ډېرې کمې پیسې پرې راشي او تداوي کار به یې اسانه شي او مشکل به حل شي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، خیر وسئ. تاسو که څه هم اوریدونکو ته سپارښتنه وکړه چې ضرور نه ده چې دوی په هر ابتدایي معاینه پسې کابل ته یا حوزوي روغتون ته ورشي، په ټولو ولایتونو کې یا په حتی د ولسوالۍ په کچه ممکن ځینې ابتدایي ټیسټونه وشي. په هر حال ډاکټر صاحب، راځئ چې لږ ذره پر دې وغږیږو چې دغه ناروغي د تور زیړي تشریح سوله بڼې تاسو وویل چې ویروسي بڼه لري، په دې به خبرې وکړو چې تور زیړی تداوی څنګه ده، څومره وخت کې تداوی امکان لري او په افغانستان کې دننه تاسو ویل چې تشخیص ستا تشخیص کیږي په لابراتوارونو کې تداوی څومره موثره او څومره اوږدمهاله ده؟
د دې عموما چې کله موږ تشخیص سره کیږو چې څوک تور زیړې لري د پتن موږ تداوی دې لپاره نه شروع کوو. موږ عموما د ناروغان ته سپورټیو ټریټمنټ یا وقایوي شکل یو نو دغه ورکو ورته سپورټ ورکو چې دې لپاره په ابتدا کې موږ دغه په نظر کې نه نیسو. دغه کوم وایرس لپاره د وایرس ضد دوا چې کوم د انټي وایرل ورته وایو دا په نظر کې نه نیسو. دوی لپاره عموما ښه خوراک توصیه کوو چې ښه خوراک وکړي. عموما دا ناروغان چې هغه کوم اراض ولین لري په ابتدا کې موږ هغه ته دوي کو چې یزړه بدوالي ولري د زړه بدوالي دوا ورکو ورته کدا چې ته بشتي ولري د اشتیا لپاره دوا ورته ورکو او داسې تقویتی دواګانی ورکو چې د زیګر وظایف لا تقویه کړي. خو کلم چې دا وایرس موږ د دې لپاره غو پی سی آر او یا یو ایچ پروفایل ورته وایو چې د ایزابانی کېږي هغه په غټ ماشين د دې معاینات کېږي. کله چې دا نتایج راځي موږ تبیا د دې په واسطه باندې موږ تصمیم نیسو چې موږ د ناروغ ته اوس د دې وایرس ضد دوا شروع کوو. په هر حالت کې د لپاره موږ دا دوا نه شروع کوو. دا دوا دوا دغه لري لته لري یو دا چې تر څو موږ په دې مطمئن شو چې د دې وایرس فعالیت په بدن کې موجود دی او که موجود نه دی. که فعالیت موجود نه وي ضرور نه ده چې موږ د دې لپاره کوم مشخصه دوا چې د وایرس د لمنځه وړلو لپاره یا د فعالیت نه دولیدو لپاره ورکو هغه دوا شروع کوو. ورته موږ منتظر پاتې کیږو چې د دې حقیقت ټیسټونه راشي چې یو پی سی آر ورته ویلی شو او بل ایچ پروفایل ورته ویلی شو. د هغې په بیس باندې موږ بعض وخت کې چې پی سی آر اویلیبل نه وي یا موجود نه وي د هغې په واسطه موږ تداوی شروع کولی شو. نو کلم چې دا معاینات راځي مخکې د دې معاینات نه تقویتي دوا ورکو. کلم چې دا معاینات راځي او شدت د دې وایرس زیات وي یا تکثر زیات وي ارقام یې ډېر لوړ راشي منځ ته نو بیا موږ د تداوی تصمیم نیسو چې تداوی عموما شپږ میاشتې موږ د دې لپاره یو نوه د وایرس ضد دوا شروع کوو. انټي وایرل چې عموما انټیکاویر دي او ټینوفویر دي داسې نورې دواګانې دي د دې وایرس په ضد باندې ورکول کېږي. شپږ میاشتې بعد حتی موږ کولی شو چې د درې میاشتې وروسته د دې د ځیګر وظیفه بیا ارزیابي کوو او بیا ورته الټراساوند وکړو. هغه ابتدایي ټیسټونه دي چې دا آیا د دې ځیګر وظایف نورمال شوي دي او که نورمال لا خراب شوي دي. نو د دې په واسطه باندې موږ تصمیم نیسو چې آیا د بستر وړ دی یا نه. کلم چې ځیګر وظایف ډېر خرابېږي ناروغ موږ بستر وو خو که د ځیګر وظایف ډېر نه وي خراب شوي تنه د وایرس تعداد زیات وي نو بیا موږ تداوی ورکو کور کې او مریض ته بعضې توصیه کوو چې مثلا که داسې حالات درته پیدا کېده چې زړه بدوالی دې زیات وو زوفوالی راتله او د جلد رنګ دې بیخي زیړ شو نو کانګې دې ډېرې وي نو په دغسې حالاتو کې بیا ورته وایو چې مراجعه وکړي چې په شفخانه کې بستر شي. بدون د هغې نه که چېرته اراض ورای مې ډېر نه اوسي یا بیخي نه وي یا لږ کم وي خفیف وي او د وایرس اندازه په دې معایناتو کې لوړه راشي نو باید تداوی موږ حتی په کور کې توصیه کوو چې هره ورځ یوه یوه دانه ګولۍ خوړل کېږي او شپږ میاشتې یا درې میاشتې وروسته بیا موږ ارزیابي کوو. نو کلم چې د دې وایرس دا تعداد له منځه لاړ او صفر شو ناټ ډیټیکټ موږ ته هغه ماشین ریزلټ راکوي. کلم چې هغه ناټ ډیټیکټ شي نو بیا د ځیګر وظایف هم ورسره نورمال کېږي او موږ خپله تداوی نوره ځنډو بیا تر دې پورې ځنډو چې بیا دوباره د لپاره بیا شپږ میاشتې وروسته درې میاشتې وروسته یا کال وروسته د لپاره ارزیابي کوو او د ارزیابۍ وروسته بیا تداوی شروع کوو.
سلامات صاحب ډاکټر صاحب کور مو ودان. ځینو اورېدونکو پوښتنه هم کړې وه ښه ده چې په وروستیو کې په سپارښتنو کې دغه د خوړو موضوع هم شامله کړو. په افغانستان کې تل ډاکټر صاحبان ته چې مراجعه کیږي د پریزونو موضوع کیږي یا هغه غذاګانې چې مؤثرې وي ناروغ ته د خوړو توصیه کیږي. د تور زیړی له ناروغۍ سره یا د علاج په دوره کې یا د درملنې په دوره کې کومې غذاګانې یا کوم غذایی مواد دي چې مرسته کوي تر څو دغه د درملنې پروسه ښه تمامه شي؟ په نورو ویروسونو کې معمولا چې کله انسان کې ویروس وي ډاکټر صاحبان ورته د ګرمو خوړو د چایو د ګرمو اوبو سپارښتنه کوي. د تور زیړی د علاج په دوره کې یا که څوک په تور زیړی اخته وي کوم خوراکي مواد مهم او ضرور دي؟
دین ناروغانو ته عموما په ابتدا کې چې کله هغه اختلاطات نه وي ورکړي یعنی کله چې مثلا مامخ کې ویل سیروسیس دی او هیپاتیک سیلور کارسینوما ده هغه اختلاطات نه وي ورکړي دین ناروغانو ته موږ ډیر پریز هم نشو ورکولی او دې ته وایو چې هر نوع خوراک چې مثلا تشته وي او کولی شي ودی کولی شي تنا منگا لک پروٹین وبانی تاقید کو چراغ شدی دی او یا وخد دا لک کم استفاده شی ولی پریز نو ورکو ناروان تا پر پیدای حالاتو که چی اختلاطات نوی ورکری پریز نشتا دی او دا هر نو خوراک چی استفاده کولی شی بدون دا دینش تنا پا میده بانی بد تاثیرات اونه که چی یا خوراکون چی پا میده بانی بد تاثیرات کهی او یا یخ او غوری وی چی پا مرای بانی چی پسنگ دا دی که دا انتان لری او دا دی معافیتی سیستم زفل وی دیگر وظایف خراب کری وی لاخو بل انتان بانی دا انتان منتن کدو چانس پیدا نشی نو پا دی خاطر بانی بازی توسیگان ناروغانو تکو چی مثلا پا دی جریان دا تداوی که یا پا دا وقت که یخ خوراک او غوری استفاده نکی او غوخ او شدی داده که کم استفاده کی کله چې اختلاطات ورکړي وي او د دې په دیگر وظایف خراب شوي وي بیا په دې حالاتو کې بیا موږ د ناروغانو ته توصیه داده شي ده وخت نه پرېز ورته یو هدف پورې ورکو ورته شیدونه او په څنګ دې کې د ناروغانو ته د مالګې استفاده کمه توصیه کوو په دوی کې بیا د ګردو د دې وایرس ته وجې نه چې کله ځیګر خرابېږي د ګردو د خراب کېدو چانس موجود دی او د ګردو کې د پروتین د دغې د ځای کېدو چانس موجود دی نو په دې ناروغانو کې بیا په هغه حالاتو کې چې اختلاطات یې ورکړي وي هغه وخت کې بیا بعضې پریزونه ورته توصیه کېږي خو په عام شکل باندې چې یو څوک تور زیړی ولري زمونږ خلک بعضې ملایانو ته او بعض خلکو ته مراجعه کوي چې هغوی د النت سطح ټیټه وي نو هغوی داسې پریزونه ورکوي چې هغه دې ناروغ ته په ځای د دې چې ګټه ولري تاوان لري چې یو د هغې نه زه خپله داسې واقعیت سره مخ شوی یم چې یو مور خپل ماشوم چې کله په شبخانه کې منځ ته پیدا شوی و او دا ماشوم لږ زیړ شوی و او د مور رنګ قاتمن تغییر کوي سپینوالی منځ ته راځي د کمخونۍ د وجې نه نو دا واقعه د غور ولایت ته چې هلته کوم ملا ورته توصیه کړې وه چې ته تور زیړی لري او ته ماشوم ته تی باید ورنه کړي نو درې میاشتې دې ماشوم ته تی نه و ورکړی کله چې دا مور مراجعه وکړه شبخانې ته او دوباره کورنۍ به مجبوره کړې وه چې ته یو ځل د معاینات وکړه تا ته خو ملا وویلو خو ته خو معاینات وکړه چې کله معاینات وشو دې دپاره هېڅ نوه زیړی پکې موجود نه و نه هیپاټایټس بي موجود و نه هیپاټایټس سي موجود و او حتی هغه مونږ میډیکل جینډس ورته ویو یو عادي زیړی ورته ویو چې په نارمل شکل کې پیدا کېږي ماشوم ته بېرته له منځه ځي او یا مور ته ممکن د بعضې دواګانو په واسطه یا د نورو اسبابو په واسطه منځ ته راشي او بېرته ښه شي نو په دې کې هېڅ نوه داسې وایروسي ناروغي نه وه موجوده ولی هغه ماشوم باور وکړي چې هغه د مور د شیدو نه محرومه پاتې شو درې میاشتو کې د مور شیدې کوم دغه شیدې هغه له منځه تللي وو او بیا د شیدو د قابلیت توان یې نه لره نو دا ما حتی د ماشوم مریض و ما د مور نه پوښتنه کوله چې ولې خپل شیدې ماشوم ته نه ورکوي هغې دا قصه راته وکړه نو زمونږ په ټولنه کې ستونزې ډېرې دي او خلک مخکې د دې نه چې یو تشخیص ته ورسېږي او یا د قضیې هغه نتایجو ته ورسېږي د مخکې نه فیصله کوي نو بهتره به دا وي چې هر وخت کې که یو څوک په یو مرضي باندې اخته وي که مربوطه ډاکټر یا مربوطه متخصص سره مشوره وکړي دا به بهتره وي نه د عامو خلکو خبرو ته غوږ نیول او نه د هغوی خبرو په ځان عملي کول زمونږ په ټولنه کې یو بدبختي بله ده چې یو چا یو څه کړي وي او هغې باندې ښه تمام شوي وي بل ته هم بیا هماغسې توصیه کوي چې ما خو داسې مشکل لري که ته داسې وکړې نو تاسو ته به هم ښه وي ممکن هغې کس ته هغه فایده کړې وي هغه فریض یا هغه دوا ولی هغه مشکل شاید د دې هماغسې نه ووځي نو توصیه مو دا ده چې خلک
لنډ وروستۍ پوښتنه د واکسین موثریت څومره دی ځکه کله چې اوس ماشومان پیدا کیږي معمولا دغه هیپاټایټس بي واکسین ورته ورکول کیږي د ژوند په اوږدو کې واکسین بیا څومره ګټور تمامیږي که فقط په څو ثانیو کې یا په څو دقیقو څو ثانیو کې راته دغه موثریت وایي
واکسین ډیر موثریت لري حتی د دې وایرس د بچ کېدو لپاره یعنی جوړ شوی دی او د منځ کلم د دې واکسین سوګو کې هغه د مصاب کېدو چانس بیخي کمیږي او حتی شاید هیڅ مصاب نشي نو ښه خبره دا ده چې ټول خلک چیرته امکانات وي اول ځان لپاره معایناتو کې چې دا ونه لري دا وایرس یعنی هغه صورت کې که څوک دا وایرس ولري واکسین ورته دغه نه لري استقباب نه لري او باید ونه کړي خو هغه څوک چې د دې وایرس منفي وي وایرس بیخي ونه لري او د ایچ بي ایس کوم ټیسټ چې دی دا منفي راشي نو په دې صورت کې که دا واکسین وکړي واکسین درې دوزه کېږي او تقریبا یو شپږ دولس او یو شپږ درې دا تفاوت لري هغه د میاشتو خو مطلب واکسین چې دی یوازینۍ لاره د دې وایرس مخنیوي لپاره بهترینه لاره ده نو که څوک په خپل فامیلونو کې ماشومان وي هم باید واکسین کړي او هغه څوک چې په سختو او په خطرناکو ساحو کې کار کوي چې هغه یا د دیالیز سره واخلي هغوی نو دوی دې هم باید واکسین
وکړي. ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ. اوریدونکو د ازادۍ راډیو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمه ډاکټر صاحب محمد نظیف شینواری نه ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې دا خبرونه مو واورېده او نظر مو راته راکړ. ډیره مننه. تر بیا د خدای پامان.
ستم جڑے یو غم سل غم میں پڑو تنہا سنم جڑے شانو آیا پیاہ شانو آیا پیاہ شانو آیا مت جانا آیا مت جانا شانو آیا پیاہ شانو آیا پیاہ
یمروانو آیا یمروانو آیا